دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د خوندیتوب او بحران کمول مؤسسې تازه راپور خي چې په افغانستان کې د رسنیو د بشري حقوقو او مدني فعالانو و د ښکارکونکو وچل شوې دي په دې راپور کې په دوو وختونو کې یعنی لومړی د جمهوریت ریاست دوره چې د 2021 کال د جنوري له پیل څخه به د اگست تر 14 ده او د طالبانو حکومت موده کې چې د اگست له 15 مخکې بیا د 2021 کال تر پای پورې پیښې ثبت شوې دي په راپور کې همدارنګ ویل شوې دي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته بشري او مدني فعالان د انتقامي اقداماتو له ګواښ سره مخ شوي او په دغه موده کې یو لستنه فعالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې لک تر لګه څلور یې خزیوي نن چهارشنبه د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته تر څو ساعتونو وروسته بیرته د نجونو پر مخ باندې اعلان شول طالبان ویلي چې منځنی خونځي او لیسې به تر امرسانی پورې باندې د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړي
د پوهنې وزارت د نجونو د درسونو د ځانډیدو علت د شریعت او افغاني دود او کلتور مطابق طرحې جوړول یاد کړی دي او وایي هر کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به مکاتب او لیسو ته رسمن خبر ورکړل شي د طالبانو د پوهنې د وزارت وایان عزیز احمد ریان په دې اړه د پوهنې وزارت خبرتیا تایید کړي او خبريالانو ته ویلي دي چې تیر ورځ ورته د طالبانو د مشرتابه له دفتر نه د پریکړه رسیدلې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار ظفیر او د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارکونکو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو نه پرانستلو پاړه اندېښنې خودلې دي د افغان خوځو او نجونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاد رینا امیری هم د افغان نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندیدو ته په خبرګون کې ویلي چې دا کار نه یوازې د طالبانو پر ژمنو باور کمزوري کوي بلکې په خبرې د افغان نجونو په اړه د والدینو هیلې هم لمنځه وړي نو شاباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
یوی منبی امریکا غک ته ویلي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده په قندار کې خصوصي غونډه کړې د خبر د مخې د طالبانو مشر په وسنی سرپرست حکومت کې د اصلاحاتو درامنځته کولو په ګډون د څو مهمو مسایلو لپاره د تحریک چکپوړي چارواکي د سیشن بي دورځ په قندار کې راغون کړي او دا مجلس نن چهارشنبه هم دوام لري منبی امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د امنیتي مسؤلیت د پاره په دې مجلس کې د موبایلونو سره ګډون منه شوو د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې له ګډونوالو څخه غوښتي چې پر بشري حقوقو او په ټولو چارو کې د افغان خزو پر مشارکت تمرکز وکړي د افغان خزو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن د چهارشنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه کې د افغانستان په اړه بحثونو ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې اسلامي هیوادونه دي په بشري حقوقو او افغان خزو په مشارکت تمرکز ولري استازي امیری د اسلامي همکاریو د سازمان لغړو څخه د افغانستان مرستندوی صندوق د پاره د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي په دغه برخه کې پرمختګ حیاتی دی د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کانفرنس تیر ورځ په پاکستان کې پیل شو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د محمد اکبر عظیمی په مشرۍ یو پلاوی دغه غونډه ته لیږلې تاسو د آشنا رادیو نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وی د روسي سره د میاشتې اوګدې جګړې د ختمولو پاړه د سولې خبرې سختې وي او کله ناکله به جنجال هم پکې وشو خو ګام په ګام به مخکې ځو زيلنسکي د سیشن به په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل سل زره خلک د ماریوپول په محاصره شوی خار کې په ډیر بد وضعیت کې بند پاتې دي چې خوراک څښاک او درمل نه لري سره د دې چې د اوکرين او روسي مذاکراتي ټیمونه مکرره لیدنې کوي، خو دواړه اړخونه وي د یوې موافقه کولو لا ډیر لري دي. ناتو د پنشن به پورس بیړنۍ غونډه کوي. په دې غونډه کې په اوکرين د روسي د يرغل او د لویدي سره د روسي د دښمنۍ ډک چلن په اړه خبرې کیږي. د ناتو غړي هیوادونه او اروپایي متحدین غواړي خپل دفاعي لیکي ځواکمن کړي. د کډه صدر اعظم په همدې مجلسونو کې د ګډون په مقصد نن چهارشنبه بلجیم ته رسیدل. او په سومالیا کې عیني شاهدانو نن چهارشنبه ویل د موګادیشو هوایي ډګر ته څیرمه ډزې وشوې، ځکه امنیتي ځواکونو غوښتل دغه مصالح کس مخه ونیسي چې غوښتل یې د هوایي ډګر له ممنوع ساحې تیر شي. د الشباب په نوم وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیسته. د سومالی دولتي ټلویزیون ویلي امنیتي ځواکونو د موګادیشو هوایي ډګر په دخولي دروازه کې د یو ترورېستي اقدام مخه نیولې ده. د موګادیشو د هوایي ډګر دننه یو کم ده چې پکې د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسو سفارتخانه او خارجي قراردادیان استوګندي او د افریقایي اتحادیې د پوځي ماموریت قرارګاه هم پکې ده. د الشباب وسلواله ډله چې د کمزوري حکومت په ضد یې د لسیزې زیاته موده کې جګړه کوي وی دا حمله دوی کړی ده. تاسو د آشنا رادیو خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو د راپورته چې په افغانستان کې د ژمي د رخصتیو وروسته نن شونځي پرانستل شوی، خو د طالبانو د مشرتابه د پریکړې لمخې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو شونځي د ثانی امر پورې تړلې پاتې شوی. د نجونو د شونځیو د نه پرانستلو پریکړه په پراخه کچه په غبرګونونو کې د نجونو د شونځیو د ژر پرانستلو غوښتنه شوې ده. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د چهارشنبه په ورځ د ژمي زورس خطي وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې خونځي د زکونکو پر مخ پلانستل، خو د تامې پر خلاف د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي یو ځل بیا د امریکایي پوري تړلي پرېښودل. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویاند عزی احمد رویان خبريالان ته ویل چې قسم دغه وزارت د نجونو د خونځیو د پرانستلو لپاره یو طرح چمتو کړی و چې د طالبانو د اسلامي امارت د مشرتابه او د رئیس وزارت دفترونو سره هم شریکه شوی و. خو تیره ورځ د طالبانو اسلامي امارت مشرتابه پریکړه دغه وزارت ته ورسیده چې په کې ترام لسانی پورې دوم ټولګي څخه د پورته ټولګي د انجینر د خونځیو د نه پرانستلو لپاره امر شوی.
د اسلامي امارت مقام له طرفه پرون هدایت راغلی و چې دی داسې طرحې څنګه د اسلام د مقدس دین اساسات او افغاني فرهنګ سره برابر وي د غیر تر جوړېدل د لوم سبنه تر 12 پورې د انجینر مکاتب تر امر لسانی پورې معطل وي او د خدنه خونځیو د پرانستلو صلاحیت له وزارت معرف سره نه ده. د اسلامي امارت مقام او مشرتابه په صلاحیتونو کې ده.
په کابل کې چهارشنبه په ساري او شپې انجینر چې د نوې پریکړې څخه خبرې نیوي خپل خونځي ته تللی وي، خو هغوی ته ساتونکو لخوا خونځي ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل شوه. ځینو سیمه ییزو رسنیو کې دا تصویرونه هم خپاره شوي چې یو شمېر نجونو خونځي ته د ننوتلو څخه د منع کېدو وروسته جړل او د خپل خونځي د پرانستو غوښتنې کولې. یو شمېر نجونې وایي چې د خونځي د نه پرانستو په پریکړه ډېرې خواشینې شوي دي. کابل کې د ارزو په نوم د 12 ټولګي وي زده کوونکي چې نن خونځي ته هم تللي وه، خو خونځي ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې، ویل چې دا نه پوهېږي چې نجونو سره ولې داسې چلند کېږي.
حف الا دوزدهم ای طبقه چی گناه کردن و مخصوصا خود دختر طایفه چرا با این مشکلات افغانستان رو برو میشن؟
د ننګرهار ولایت مرکز د جلال آباد په خار کې د 12 ټولګي وی زکونکي هم امریکا غږ سره په خبرو کې په دې پریکړه خوشحالي وښوده.
زمانو شامله د کندوز ولایت اوسیدونکي متاسفانه په تیر پسیر نن بیا هم ناهیل شو. تیر کال هم چې کله نوې نظام راغی نو وروسته د تحولات وروسته د جنگونو چې موږ کله ښوونځي ته لاړو نو متاسفانه موږ ته وویل شول چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشي کولای چې راشي ښوونځي ته او درس ووایي. نو هغه ورځ مو لا تروسه پورې هیله نه وه چې نن بیا هم داسې یو برخلیک سره موږ مخ شو.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویاند عزیز احمد ریان د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستو له امله د یو شمېر نجونو د سرګندونو په اړه ویل چې د ښوونځیو د نه پرانستو پریکړه د پوهنې وزارت لخوا نه ده شوې.
موږ ته د هر افغان خور وښکې ډېرې ارزښتمنې دي. د هر افغان خور یو څاڅکی وښکې ستویږي. نو دا سمه فکر کو لکه د ټول افغان ملت وینې ستوي مختدار مخت ارزکمنه دي اما موږ د اسلامي امارت د مامورینو په حیث باندې په دوه قضایاو کې برخلیک ټاکون کیرول نه لرو یوازې د پوهنې وزارت کوم رسمي موقف چې د غل تاسو سره شریکو برخلیک ټاکون کیرول د اسلامي امارت د قیادت او مشرتابه پورې اړه لري
د پوهنې وزارت د چرواکي ویل چې د وزارت لخوا یو طرح ترتیب شوی او د طالبانو د اسلامي امارت مشرتابه دفتر او هم د رئیس الوزرا دفتر سره شریک شوی و د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د انجینر د خونځي د نه پرانستلو پریکړه د نن په افغانستان او هم په نړیواله کچه خبرګون نه خوځل شوی د افغانستان پوخانی جمهوریت سمیت کنزي او د ملي پوخلنی دالي شورا پوخانی رئیس عبدالله د انجینر خونځي په نه پرانستلو خوا شینی خوځلی او جرترجری د انجینر خونځي پلانسو غوښتنه کړې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري ډیپلاینس هم د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلي چې طالبانو له خوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځیو ته د نه تلو اندېښمنوونکي راپورونه اورېدلي میرمن لاین د پوښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې د دې پرېکړې علت به څه وي افغان ښځو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي میرمن رینا امیری هم د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلي چې د نجونو د خونځیو بند پاتې کېدل نه یوازې طالبانو په ژمنو باندې باور کمزوري کوي بلکې د خپل لونو زره خراتونکو لپاره د کورنۍ هلي هم لمنځه وړي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافر د اون ټولګي څخه د پورته انجینر د خونځیو د بند پاتې کېدو پریکړه نه هیلونکې بللي او ویلي دي چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د ژمنو او بیانونو په خلاف پریکړه ده افغانستان لپاره د جرمني د مول شوی سفیر او د ناروی د مهاجرت د شورا په نوم موسسي هم په دې پریکړه خوښيني خوندلي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدر منولیدونکو تما د چې په اسلام آباد کې د اسلامي هوادونو د همکاري د تنظیم یا او آی سی پروانه د ورځنی غونډه کې افغانستان د بحث غټه کوي تر اوسه پاسو ویناو کې د اسلامي هوادونو استادو د افغانستان په وضعیت او حالت د امنیت په اړه خبرې کړي خو د بشري حقوقو په اړه په طالبانو باندې د ژغښت خې داده کړي دلته په واشنگټن کې د ویلسن سنټر څېړونکو مايكل ګوګلمن آشنا تلویزیون ته ویلي چې دا غونډه په افغانستان په اړه د تیرو ژمنو جاج اخلي هوای غړي هوادونه په یو شمیر سیمایزو او نړیوالو چارو اختلاف نه لري د نوموړي سره شهناز نفیس مرکه کړي او پښتلیا چې درې میاشتې ورسته د او آی سی غونډه په دوهم ځل پرلپسې په اسلام آباد کې ولیکيږي
I think that for Pakistan it's very important.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره ډیر مهم دی ځکه چې دا پاکستان د اوداس هیواد په توګه خی چې کولای شي د او آی سی غیر هیوادونو سره راغونډ کړي او د هغوی د سرمشریزه کوربتوب وکړي. زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره دا فرصت برابروي چې نړۍ ته وخی چې د او آی سی غیر هیوادونو یو ځای ته ټولولای شي او دا چې د او آی سی په تیر غونډه کې کوم خبرې شوې وي په هغه بیا خبرې وکړي بلدا چې دالو غونډه به تر ډیره حد په افغانستان باندې په داسې وخت کې خبرې وکړي چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته وخت دی نو زه فکر کوم چې دا څنګه ارزښت لري چې په دې غونډه کې به د افغانستان په بشري وضعیت خبرې وشي
مايكل کوګلمن کومنګ وګورو دا ځل د غونډې موضوع یووالی عدالت او پرمختګ لپاره ملګرتیا ده زما پښتنه دادا چې د مسلمانانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه موجود دي د مثال په توګه کله چې موږ د افغانستان یمن او اوس هاتکه د اوکرين په اړه خبرې کوو نو مسلمان هیوادونه یو نظر نه لري نو دا اهداف به څنګه تر لاسه کړي
I think it would be a
زه فکر کوم دا چې د او آی سی د غړو هیوادونو ترمنځ د پیوستون رامنځته کول به یو ډیر لوی هدف وي زما مطلب دا دی چې د دوی ترمنځ تل په تګلارو او سیمایي سیاست باندې اختلافونه موجود دي د سعودي او ایران ترمنځ ترخه دښمنی روانه ده په ډیرو مسلو اختلافونه سره لري خو زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره له سیاسي لحاظ مهم دی دا په خط کې د عمران خان د حکومت لوی هدف دی زه فکر کوم عمران خان غواړي چې ځان د داسې کس په توګه وښيي چې ګوندې دای د مسلمانانو د حقوقو دفاع کوي اسلامي یووالی راولي او د اسلام نه دی یا اسلام پالو غږ پورته کوي دا د پاکستان د حکومت لپاره ډیر مهم دی ځکه چې هلته ګرانی ډیره شوې ده او حکومت د بې باورۍ د تحریک سره مخ شوی دی
د ریپورتونو لمخه په دې سرمشریزه کې به په سیمه ایزه او نړیوالو موضوعګانو خبرې کیږي، نو تاسو ترې څه تمه لرئ؟
I mean, I think that Afghanistan will be a major focus just because
زما په فکر چې افغانستان بل دې غونډې غټه کوي، دا صحیح لکه چې د او آی سی په تیرا غونډه کې به پښوی وادو کې پرمختګ وشي چې په غوږ کې د بشری مرستو لپاره د پیسو د صندوق جوړولو او د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ د مقررولو خبره شوې و. دا معلومه نه ده دا سنیو کې به کیږي چې تاسو دومره لوی وعده کړی وي خو بیا څه وشول؟ نو زه فکر کوم چې هدف دا وی چې وګوري په تیرو ژمنو کې څومره پرمختګ شوی دی. زه په ډار سره ویلای نشم چې د افغانستان څخه پرته دوی مخکې نور څومره تللی شي. ځینې د اوکراین په جګړه کې هم غواړي منګولې دل چې په ملګرو ملتونو کې دوی د اوکراین په موضوع یو نو
د روسي سرمشریزه لمخې افغان طالبانو باید د بشري حقوقو په لړ کې د نړیوالو خبرې منلې وي. خو تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ګورئ، دا ځل د دغه مسلمانو هیوادونو څخه موږ څه تمه کولی شو؟
کریکا وایم نو فکر نه کوم چې دا د هغوی لومړیتوب دی. له بده مرغه د او آی سی ډېر غړي هیوادونه د بشري حقونو د ستونزو سره مخامخ دي. زه فکر کوم هغوی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه دومره اندېښمن نه دي څومره چې هغوی د امنیت او ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان او القاعده په اړه اندېښمن دي، ځکه چې دغه ډلې اکثر غړو هیوادونو لپاره یو تشویش دی. نو ځکه زه فکر کوم دا هسې خام خیال دی چې او آی سی به په افغانستان کې د بشري حقونو د ښه کولو لپاره غږ پورته کړي، او که ځینو هیوادونو داسې کوم څه ویلي دي نو هغه هسې خبرې دي خو کوم رښتینی کوښښ نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنۍ او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دې د خبريالانو، مدني فعالانو او پخوانیو چارواکو نیول بند کړي. په عین وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو تازه وینا کې د افغانستان د اوسنی وضعیت ته حل لپاره د ملي بحث پر پیل کېدو ټینګار کړی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د نوي مریض کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په وضعیت اعلامیه خبره کړه او د طالبانو یې وغوښتل چې د خبريالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو خپل سري توقفونه بند کړي او د بشري حقونو نړیوال معیارونه مراعات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وویل طالبانو د خلکو د بیان او ټولیدونو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګولي او هغه کسان چې د دې ډلې مخالفت کوي په خپل سري ډول بندیان کیږي، په غیر قانوني ډول په زندان کې اچول کیږي او یا هم بې درګه کیږي. اعلامیه کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونو کې ځینې موارد ذکر شوي دي چې د خبريالانو، مدني فعالانو، پخوانیو حکومتي چارواکو توقيف او بیان ازادي او غونډو بندیزونه، د خزو جبري بي درکه کېدل پکې شامل دي. او د بخښنې د نړیوال سازمان په باور دا د طالبانو داسې نوې تخنیکی هڅې دي چې غواړي هغه خلک چوپ او وځپي چې غږ پورته کوي.
چیرې دغه حالت دوام وکړي نو په افغانستان کې د بیان ازادي به نور هم د ګواښ سره مخ شي او د افغانستان خلک به د اطلاعاتو څخه محروم شي. نو د دې لپاره لازمه ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت موجوده چارواکي هڅه وکړي نور ارګانونو ته د اطلاعاتو رسونې په برخه کې د ژورنالیستانو د کارونو کې له مداخله نه منی کی.
د طالبانو استخباراتي ادارې تیرونه ویل چې ځینې شریر کسان چې د ټولنې مذهبي احساسات یې زیانمنول نیولې دي. طالبانو دا نه دی ویلي چې دا شراچون کې عناصر څوک دي. په عین وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1401 لمریز کال د نوروز په ورځ په یو غږیز پیغام کې د افغانستان د حالاتو د سمون لپاره په ملي کچه د ټولو اقشارو په ګډون د یو لوی بحث پیلېدو یادونه کړې ده.
نو ضروره ده چې موږ یو ملي بحث خپل منځ کې پیل کو او نتیجې ته ورسیږو. که یو بل ونه منو او افغانستان د ټولو کور ونه ګڼو او هر افغان ته د دې حق ورنه کړو چې خپل افغانیت، خپل غرور، خپل اسلامیت او خپله ژمنه ثابته کړي، فرصت به مو له لاسه ورکړي.
د ښاغلي غني په باور د ملي مشروعیت پرته منطقوي او بین المللي مشروعیت ګران دی. په همدې وضعیت کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د خزو د څنګه رئیس هیدر بار خبر ورکړی چې په مزار شریف خار کې ځنی خوونکې او زده کوونکې د نوي کال د پیلېدو سره مکتبونو ته ستنې شوې دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، پر اوکراین د روسیې لیرغل څخه د یوې میاشتې د پوره کېدو په درشل کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د متحده ایالاتونو پر ګټو د روسیې د انټرنیټي برید او په اوکراین کې د روسیې لخوا د بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداري ورکړې ده. بایدن وایي تمنه لري چې نړۍ دې د هغوی د يرغل په وړاندې یو موټی دریځ خپل کړي.
ولسمشر جو بایدن د روسیې د سایبری یا انټرنیټي برید په اړه خبرداري ورکړې وایي روسیې په دې برخه کې د یو لړ استخباراتي معلوماتو پر راټولولو لګیا ده. بایدن له خصوصي سکتور نه هم وغوښتل چې د سایبری دفاع لپاره سمدستي لاس په کار شي.
کوم باندې زونه چې د مونږ او متحدینو له خاله د ولشوې دي د غیر ځواب لپاره ما د روسیې د سایبری فعالیت په اړه خبرداري ورکړی دی. وګورئ نن زما ادارې نوې خبرداري صادر کړې چې د معلوماتو پر اساس روسیا کې دایشي پر مونږ سایبری برید وکړي. دا څنګه چې ما وویل د روسیې سایبری برید به نسبتا تاثیر وکړي او په دې لاره کې د فدرال حکومت چمتووالي لپاره خپل ونډه ادا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن روانه اونۍ د ناتو د جیو هیوادونو او د اروپای اتحادیې په سرمشریزو کې چې په بروکسل کې د اوکراین د وضعیت په اړه تر سره کیږي ګډون وکړي. ورسله هغه چې ولسمشر بایدن له ټولو شرکتونو څخه وغوښتل چې خپل ډیجیټلی سیستم خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که روسیه انټرنیټي برید تر سره کړي لوی بیا به پرې کړي.
مون په څرګند توګه روسانو ته ویلي کوو غواړي چې ل خپل ورډیا وسخه په استفادې حیاتی زیربناوي او ستراتیژیکی برخه پنکه کړی نو لوی بیا به پرې کړی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورټونو ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO راپورټ ورکړی چې پولند ته له اوکراین څخه په سلګونو زره اوکرانیان په دومره بد حالت کې را رسیدي چې په ډول ډول ناروغي او ذهني تکلیفونو او ستونزو اخته شوی دی. له جنیف څخه به د خبريالې لیزا شلاین درالېجلې راپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
له جنگ ځپلي اروپایي هیواد اوکراین نه چې تر دې دمه څه باندې درې نیم میلیونه مهاجرین را تښتېدلې دي. له دې جملې نه 1% په پولند کې پراته دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې دا وخت په اوکراین کې دننه د جنگ لامل روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ډېر سخت محدود شوی دی او د مهاجرینو غټ اکثریت په فوري توګه روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. په پولند کې دغه نړیوال روغتیایي سازمان استازي میرمن پلوما کوچی وای کوم مهاجرین چې د پولند سرحد ته په یوې یوګدې ستونزمنځې او خطرناکې لارې باندې ځانونه پولند ته را رسولي دي د سفر کولو له امله ستړي شوي دي، د مایوسۍ او ناهیلۍ احساس کوي. پلوما کوچی له وارسانا د یو ویډیوي ارتباط له لارې له امریکا غږ سره د خبرو په دوران کې د هغو ماشومانو د سخت خراب وضعیت په اړه هم توضیحات ورکړل. به له دې نه چې په سمه توګه څه وخوري آیا وڅکي، د څو ورځو لپاره په مسلسله توګه سفر کړی دی، ډېر زیات ستړي شوي دي او سرګردانه دي. نوموړي وایي چې د پاخه عمر مهاجرین نور روغتیایي ستونزې هم لري.
There is a tremendous number of senior refugees that have come without the have been without the medication for
په دې خلکو کې ګڼ شمېر د مهاجرینو هم شته چې عمرونه یې ډېر دي او له څو ورځو راهیسې خپل دوا ورسره نه و موجوده. زیاتره د هغه کسان دي چې د شکرې یا د وینې د فشار ناروغي لري او یا نور کوم سخت روغتیایي مشکلات سره مخ دي. خو د سختو ستونزو باوجود د دوا خوړلو فرصت ورسره نه و. او البته ډېرې منوارې مینده هم پکې دي چې د ماشومان له زیږونه مخکې له روغتیایي پاملرنې نه محرومي شوې دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان استاد زیاته کړه چې کمزوري شوی ناروغان مجبور دي چې په عجله توګه روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ترڅو هغه دواګانې وخوري چې د جنگ او سفر په وجه ورنه پاتې شوی وي. په دې جمله کې هغه ماشومان او بالغان شامل دي چې د سرطان ناروغي لري او یا هغه ناروغان چې د ګردو د خرابې په وجه د ډایلیسس ماشين ته ضرورت لري او یا ذهني او عصبي تکلیفونه لري شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای پر یوکران باندې د فروری په 14مه د نظامی رغل لپل کې دوه رئیسی د هغه حیوانات پر روغتیایي مرکزونو باندې د دوه شپېتو حملو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي چې له دې جملې نه لس حمله صرف د سه شنبه په ورځ د مارچ په 14مه شوې دي چې دغه هوایی او زمینی حملو لعمله تنزل لس کسان وژل شوې دي او ودشت نور ټپن شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په کلکه غندنه کوي او وایي چې د عمل د نړیوال قانون نخکارا سرغړونه ده. په پولند کې د WHO استاد ویل ک حالات خراب شي دوی هغه مهاجرینو سره د مرستې لپاره امادګی نیسي چې په ډلې توګه په ډیر کم وخت کې راوړي. د روغتیا نړیوال سازمان له دغه مهاجرینو سره د اوږدې مودې مرستې لپاره ځان چمتو کوي.
So this translates into increased demands on needs for essential healthcare services.
له همدې کبله دا په دې معنا شو چې د ډېر عمر لرونکو ناروغانو میندو ماشومانو د ایډز او د نری رنز د ناروغانو د اړتیاو د زیاتېدو په سبب د بنیادی او اساسي روغتیایي خدماتو لپاره تقاضا هم ورسره زیاتېږي. همدا حال د هغو ناروغانو دی چې په عصبي او یا په نورو غیر ساري ناروغیو اخته شوي دي.
د پالومې کوشي په باور د روغتیا د نړیوال سازمان ټوله توجه د دغه خلکو د ژوند په ژغورلو باندې متمرکزه ده. کوم حالت چې د وسلواله شخړ لامل روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لرلنه به برخې شوې دي لاسرسي ورته ولري او هم وکولې شي چې د کورونا د کوینونس پولیو یا د ماشومانو د فلج او نور ساري ناروغیو نه خپل ځانونه خوندي وساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د امریکا جغه آشنا رادیو بیرو در نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د خبرونو
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې تازه راپور خی چې په افغانستان کې د رسنیو د بشري حقوقو او مدني فعالانو و دې ښکار کوونکې وژل شوې دي. نن چهارشنبه د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته تر څو ساعتونو وروسته بیرته د نجونو پر مخ باندې اعلان شول. طالبانو ویلي چې منځني خونځي او لیسې به تر امر ساني پورې بند وسی. یوې منبی امریکا غږ ته ویلي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په قندار کې خصوصي غونډه کړې ده. د خبر د مخې د طالبانو مشر په اوسني سرپرست حکومت کې د اصلاحاتو درامنځته کولو په ګډون د څو مهمو مسایلو لپاره د تحریک جګپوړي چارواکي د سې شنبې له ورځې په قندار کې راغونډ کړي او دا مجلس نن چهارشنبه هم دوام لري. د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې لګډونوالو غوښتنه کړې چې په بشري حقوقو او په ټولو چارو کې د افغان ښځو پر مشارکت تمرکز وکړي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وایي د روسیې سره د میاشتې اوږدې جګړې د ختمولو په اړه د سولې خبرې سختې وي او کله ناکله به جنجال هم وشو خو ګام په ګام به مخکې شي. ناتو د پنشن به پرز بیډنۍ غونډه کوي. په دې غونډه کې په اوکرين د روسي د يرغل او د لویدي سره د روسي د دښمنۍ ډک چلن په اړه خبرې کیږي او په سومالیا کې عیني شاهدانو نن چهارشنبه ویل د موګادیشو هوایي ډګر ته چیرمه دزې وشوي ځکه امنیتي ځواکونو غوښتل دغه مصالح کس مخه ونیسي چې غوښتل یې د هوایي ډګر له ممنوع ساحې تیر شي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.